لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی راڈیو دا خبرونه د سندرو میلمنه د پروگرام لپاره ځنګړی ده. خو له هغه مخکې په مختصره خبری برخه کې به واوری چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي ښایي د افغانستان په ځینو سیمو کې په روان ژمي کې د واورو د ښویېدو پیښې وشي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه په افغانستان او سیمه کې فرقهیي تشدد زیاتولی شي، او د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو، هسې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی و، برید ونه کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ارګ وایي ښاغلي غني دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنجشیر له مشرانو او مخاورو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړمشپه د کابل په خیرخانی سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساز ټیم لومړي مرستیال امرالله سالی ویلی دی چې اوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرویستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو لږ تر لږه یو مهم قومندان هم شامل دی. حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قومندان و هم وژل شوی دی. نوموړی یو له هغو کسانو و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارې، چاربولک او کشندک یې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایي په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبه پای ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقهیي تشدد زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ورمورز ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی، خو دواړو خواوو په رسمي ډول د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو حمله ونه کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ګواښ کړی و. ښاغلی اسپر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پاوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پاوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې پر کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنونسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنگی جنایت دی که نه څه ونه ویل. د امریکا پاوځ تایید کړی چې د یک شنبه پورز د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولي. د جنوري په 15مه په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې شاوخوا 50 سرتیري کینیا ته استول شوي. الشباب وایي ماندابې اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي صلیبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اور وژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 تنه مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر 3600 کیلومتر مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې. د اور 24 کسان وژلي او څه باندې 1500 کورونه یې ویجاړ کړي دي. ښاغلی اواکوف پرون د جنوري په شپږمه پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلی چې اوکراینی اوروژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پریکړې ته سترګې په لاره دی. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دی، خو په بیان کې نه وویل شوي چې څه ډول مرسته. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. نجیب آقا فهیم وایي چې د سخت طوفان او درنې واورې د ورېدو له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. ښاغلی فهیم سپارښتنه وکړه چې موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال خپل ژمني وسایل له ځان سره ولري. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دایکندی د ولایتي شورا رئیس هاشم مارستمیان وایي د دې ولایت ډیر لارې د پنځشنبه د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تیر شپه ازادې راډیو ته ویل د لومړنۍ موادو کمی او د روغتیايي کارکونکو نشتوالی په کلو باندو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا کې حکومت پر وخت لارو د پرانستو لپاره اقدام ونه کړی د وسنۍ ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي. شیمار استمیان وای واړه کلی حتی له ولسوالیو سره تړلی نه دي. دا خو خار نه دی، عجیب و غریبی دری او له پیچو موډه کې لارې شته. خلک په تنګ دي له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولي. ان تر کناخ کوتل پورې د ولسوالۍ لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلې وه. پرون یې یوه حامله میرمن تر عمومي سړک پر اوږو انتقال کړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم مني چې وروستیو واورو تر ډیره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. ښاغلی فهیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانستل به لنن یعنی سه شنبه څخه بیرته پیل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینیو لری پروتو سیمو لارې تړلې. د سې شنبه، چهار شنبه او پنځ شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافې هوا اټکل شوې ده او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانستو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لری پروتو سیمو کې د لارو موانع لری کړي او لارې پرانستي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګ تکړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو خویدونو په څیر د داسې لویو پیښو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینایي سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې خویدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر
برف کوچ دی. وای د سالنګ پر لوی لارو د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتګ پر مهال په ژمنۍ وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعاتو ته جدي پاملرنه وکړي.
جوی بنا نشد میرسه توجه کنند.
خاغلی فهیم وویل عمومی لاری چه پلازمین کابل در افغانستان لنور و برخو سرطری پا عمومی توگه پرانیسته دی. د ژمی په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه ریپورت کې ویل شوی په افغانستان کې سږ کال نږدې 9 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي.
و مو اوریدل چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شمال او مرکزي ولایتونو په ګڼ شمیر سیمو کې د درنو واورو د ورښتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادۍ راډیو اوریدونکو د اس ام اس 14 په وسیله په خپلو پیغامونو کې هم د درنو واورو د ورېدو خبر ورکړی او له حکومتي چارواکو څخه یې زیانمنو خلکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه انجینیر ولی خان نورمال لیکي چې د تیرو 4 ورځو را په دیخوا سخته واوره ورېدله، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ازرې ته ټولې غځېدلې لارې بندې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي حکومت او خیریه بنسټونه باید په دې یخ ژمي کې له بېوزلو خلکو او کورنیو سره مرستې وکړي. شهید زاده د زابل ولایت له خاک افغان ولسوالۍ نه لیکي په خاک افغان او مضافاتو کې درندې واورې ورېدلې چې د سیمې ټولې لارې بندې دي. نورالدین افغان منګل د پکتیا ولایت له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي له حکومت څخه غواړو چې لارې خلاصې کړي او هغه خلک چې په واورو کې بند پاتې دي د خوړو او سرپناه مرستې ورسره وکړي. او غلام نبی چشتي د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي چې د کابل کندهار لویه لاره لا هم د ترافیکو پر مخ بنده ده، حکومت په خلاصولو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت ډېره بښنه غواړم، د افغانستان ولسمشر لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل د پروان ولایت د پخواني جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی. ارګوایی چې ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ لغړو او د کودامن پروان کاپیسا او پنچیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې کړې ده. دا خبره پرون د افغانستان په ولسی جرګه کې هم یاده وشوه او یو شمیر وکیلانو بحثونه پې وکړل. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیسي جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی میرداد خان نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پارلمان له ځینو نورو غړو سره د ښاغلي غوربندي د وژل کېدو په تړاو له ولسمشر اشرف غني سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی نجرابی د تېرې شپې عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شوي، خو دا چې کوم امنیتي اداره په کې ښکېله ده معلومات نه ورکوي. هغه وایي چې ولسمشر د دې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی دی. د یو پلاوی چې هغې کې د پارلمان غړي، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت استازي او د دې کورنۍ غړي شامل دي، د ولسمشر په امر جوړ شوی. په وروستي مرحله کې به دغه پلاوی خپل تحقیق وکړي چې ولې دغه عملیات په لاره اچول شوي وو او ولې دا کس وژل شوی دی. د دې پېښې د روښانېدو وروسته به ټول عاملین د قانون مطابق مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني وایي عبدالستار مراد غوربندي او 5 ملګري یې د ملي امنیت ځواکونو لخوا تېره شپه وژل شوي دي. ښاغلي رحماني د ولسي جرګې د دوشنبه په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون ته د دې پېښې د څېړلو لپاره دنده وسپارله. د وی هغه عملیات چې نن شپه د ملي امنیت ځواکونو د کابل په ولسمه ناحیه کې ترسره کړي، په دې پېښې کې د امیر ستار غوربندي په ګډون 5 همکاران هم وژل شوي دي. د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده سپارل کېږي چې دغه پېښه په سمه توګه وڅېړي.